سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخه د شپې نه بجی شوي د خبري خبرونه تموز فريد سيال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د سعودي عربستان حکومت نن پنځمبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوې او سبا جمعه د کمکی اختر نمړی ورسته. د خبره د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی. په کویت او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د میاشتې لیدو کمیټه دایره کړې ده، خو تر اوسه د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غوړو هیوادونو صلاحیت نه دی. دا څرګند صلاحیت دی. دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د مې په نوملۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کېږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تېره شپه خبر اعلان ته وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غوړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو په رسمیت وپیژند دلشي. دوجاره کوي د مې په نومړې نیټه په نومړې او دوی منیټه باندې ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځنګړ استاد سره غونډه ولري، خو په خبرې باسونه به د بندو دروازو تر شاوي. د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن په دریم ورځ هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې یو مسؤول اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته چې تروسه وویل چې تروسه 15 کسان مړه او ته نور بیا ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره چې دغه پیښه د اپریل په 14مه پېشمني مهال د کمر نړیدو وروسته چې شپږ تنه پکې مړه شو او اته تنه ژوبل شول. د لواړګي حکومتي ادارې مشر رشاد مومن هم ویلي دي چې تر لویو ډبرو او خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنګونه او نور ماشینونه هم په کار اچول شوي دي. په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغانان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان دي. پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ته له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پراختو اجازه ورکړې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند تزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډه ته وویل چې دا غونډه به د می پر صدرو مو 15 د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر هند ته سفر کړی و. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع د مطرح کولو په اړه بیلابیل غبرګونونه راپورته شوي دي. دا چې چا په دې اړه غبرګون ښودلی وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو، او همدارنګه دا چې اوس مهال څومره اړتیا ده چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي، او آیا په داسې شرایطو کې د طالبانو په رسمیت پیژندل یو مناسب ګام ده کنه، باندې په تحلیل کې به درته ولرو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان کال کې په افغانستان کې په زرهاوو ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شوي دي. دا چې ولې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي، په دې اړه به هم درته جزئیات په راپور کې ولرو. په کونړ کې بیا یو شمېر هټیوال وایي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅېدل ډیر شوي دي. بازار یې د نورو وختونو په پرتله ګرم شوی دی. دا چې ولې د دغې وسایلو بازار په اخترونو کې ګرمېږي، لسیمې نه به په دې اړه درته راپور ولرو. او دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر روان ده، د هغې سفر جزئیات به هم درسره شریک کړو. ملتیامه خواړه
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کولو بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په جنیوا کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي امینه محمد باید د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په توګه دغه سازمان منشور ته چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤولانه ډول پام وساتنه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد وړمه ورځ په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي، په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې، خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤولانه ډول وساتي. د دغه استازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنگیدونکي وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګرۍ او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان میرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بیلابیلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دای د افغان میرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابعه کړي چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړي او له ټولنې د ښځو د بشپړ حزبولو لپاره تر اوسه څلوېښت رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو میرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځه کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو په رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللی او په خپل ټویټر یې لیکلی چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو له لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي لامل یې ستونزې حل کیږي. خغلی مجاهد که هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامي امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي، په دې سره به هیوادونه سره نږدې کیږي، اعتماد مند تر ځای ستونزې حل پیدا کوي او بل دا د افغانستان د خلکو حق ورکول کیږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو سیده کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامي امارت ټول هغه تعهدات چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
دی وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبر اعلانو ته وویل
on the topic of recognition that
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه دا سیسنه دی ویلې چې د سازمان لغړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د سې شنبه په ورځ د امریکا په پرنستون پونتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغه په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم پکې بحثونه کیږي. هغه محمد ویلی وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 800,000 ډیر ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې په 2023 کال کې په یاد هیواد کې د خوارځواکۍ ماشومانو نوې احتمالي شمیرې وړاندې کړې دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت دغه ارقام بیا نه دي تایید کړي. د ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 138 ماشومان د داسې بیلابیلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان د شدیدو او خوراکي توکو د نشټوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. یلدا د درې ماشومان مور ده، وایي خپل شپږ میاشتنی ماشوم ته د شیدو د چمتو کولو توان نه لري، نو ځکه ماشوم اوس خوارځواکۍ شوی دی.
یو وړه لوکې مې ناروغ او خوارځواکۍ ده، زړه مې ورته ډېر نارامه دی. شپږ میاشتنی ده خو 15 کیلو وزن لري. ډاکټر ته مې ور وړې وه، ویل درملنه ورته پیله وه، یو قلم درمل یې راکړل. دا چې خلاص شي بیا به ډاکټر ته وړم.
خلاص شوه، دغه باید باز ببرمش.
په ورته وخت کې هغه پلاټ چې درې ماشومان لري او نغوري نوې راپور کې واخستل شي، وای دای نه دی توانېدل خپل درې کلن ماشوم ته پوره خوراکي توکي چمتو کړي. وسې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
منم بچم
یو زوی می په خوارځواکۍ اخته دی. ډاکټر وای خواړه ورته په سم وخت نه لري، خوراکي توکو کموالی سره مخ دی. ډاکټران وای دا چې نیم توانېدل ورته سم رسیدنه وکړم په دینه روغې اخته شوی. نور ماشومان مې هم ډنګر ډنګر دي، خو خدي
دا په تاسو حال کې چې تازه د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په روان میلادي کال کې به 815,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د یو ټویټ په خبرولو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو نوې احتمالي شمیرې خپرې کړې دي. دوه ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 118 ماشومان د داسې بیلابیلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت دغه ارقام نه دي تایید کړي. یو ورځ وړاندې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته ویلي وو چې هم په روان کال کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیر په اړه معلومات را نه کړل، خو د خوارځواکو ماشومانو شمیر له روغتیا نړیوال سازمان له شمیر کم وښود او ویل چې په تیر میلادي کال کې یوازې 15,000 ماشومان ثبت شوي چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. خو څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 5 کلونو د کم عمر خوارځواکو ماشومانو شمیر 4 میلیونه اټکل کړی وو. د راپورونو له مخې د 2023 کال په اګست کې طالبانو بیا واک ته رسیدل. د افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2023 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو فعالیتونه ځنډیدل عمده لاملونه دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومان شمیر په 2023 کال کې په بیساري توګه زیات شوی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اتحادیه شاوخوا 80 جریبه ځمکه په مرکز ولایتونو کې غصب او لدی لري عواید ټولوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځمکې د تیر جمهوري نظام پر مهال د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان له اتحادیه اخیستل شوې او د طالبانو حکومت له خوا له هم د ځمکې د غصب ادامه لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالحمید چې د نه کسیزې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او د اتحادیې یو له کارکوونکو څخه دی، وایي د وروستیو 2 کلو کې کومه مناسبه دنده نه ده ترلاسه کړې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه ماش مې چې درلوده خپل ژوند لور سره عیار کړی و، اوس مې هغه ماش هم ترلاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښته ډېره شوې ده.
ورته وخت کې د افغانستان اتحادی رئیس معروف قادری وای نه یوازې دا چې د اتحادی د کارکونکو ماشونه قطع شي، بلکې د اتحادی ټول جایدادونه د پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 55 فرمان پر اساس دولت ته ورکړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل اوس طالبان حکومت هم د اتحادی د جایدادونو غصب ته ادامه ورکړي او د طالبان د مالی وزارت اتحادی اواید ځان ته چولوي.
موږ روان دي
په هغه شکل چې اشرف غنی دا کار کړی و، اسلامي امارات هم دا جایدادونه غصب او د امکا د کارکوونکو میاشتنی معاش اوس د طالبانو حکومت د مالی وزارت ټولوي. دا د کارکوونکو حق دی او مطلق حرام دی.
ښاغلی قادری وایي دوی د دغه ځمکو شرعي قباله لري چې له ښاروالۍ اخیستې ده او غوښتنه کوي چې دا ځمکه د بیرته دوی ته ورکړل شي. ښاغلی قادری دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت دوی ته اجازه نه ده ورکړې او بانکي حسابونه هم لا بند دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني او 50م فرمان چې د افغانستان د امکا د اتحادیې ازادي راډیو سره شریکې کړي راغلي، ټول غیر منقول جایدادونه چې د بزګرانو کوپراتیف، د ځوانانو اتحادیه، د کارګرانو اتحادیه او د لیکوالانو اتحادیه نیولي دولتي جایدادونه دي چې د اراضي ادارې لخوا په دولتي املاکو پسې ثبت او مالی وزارت ته انتقال شوي. د ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو د بخاري جمهوري دولت د مالی وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو. د امګه د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي تر اوسه د یادو جایدادونه بیرته اخیستلو لپاره څو ځلې د طالبانو حکومت مشتابه ته وړاندیز کړی، خو لا یې په دې برخه کې کوم لازم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د امګه د مسؤلین وایي چې د دغه اتحادیې په جایدادونو مرکزي او ولایتي دفترونه جوړ شوي او ډېره برخه یې کمپنیو ته په کرایه ورکړ شوې ده چې د کرایې په همدغه پیسو د امګه د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه ورکول کیږي. د دوی په خبر دا اتحادیه 50 کاله مخکې په افغانستان کې د یوې ټولنیزې او دیموکرات نهاد په توګه تاسیس شوی او په تیرو حکومتونو کې په مرکز او ولایتو کې زرګونه کسان درلوده چې په مرکز او ولایتو کې فعالیتونه کول.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په گاوند کې پاکستان ته ورشد، پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند زی بلاول بوټو زرزری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. دا په تیرو 12 کلونو کې نمړې ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. جزئیات د سفیر لاستانګ زینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته ویل چې دا غونډه به د می پر 4مه او 5مه د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي.
The foreign minister is attending the
SCCF. د بهرنی چار وزیر د شانګهای سازمان په دی غونډه کې د دې سازمان د بهرنی چار وزیرانو د شورا د اوسنی مشر او د هند د بهرنی چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کړ. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمه او د بهرنی تګلارې لومړیتوبونه تور کړی.
دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هنارا بنیکار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او غړون کړی و. شانګهای همکاري سازمان په 2020 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري: چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان. د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان د دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکو د بیکاری او ګرانې لامل د اخترېزو دودونو له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو اترڅنګ د اخترې دود د وچې میوې دی چې د خپل ملمنو د ترنوي په مخي ورته اخلي، خو سږ کال یې د خیسو توان نه لري. دوکانداران هم د وچې میوې به زیاتې لوړې کړې دي. خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي تل له ښاره نظارت کوي او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکان یې مهرله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
جمعدین د غزنی ښار په قرباغ زړه اډه کې د وچ میوې په مارکیټ کې د وچ میوې اخیستلو په مخه ولاړ دی، خو وایي د هیڅ شي اخیستلو ته اتوان نه رسیږي. نوموړی وایي په دغه اختر کې چې زیات خلک له څه شي رنځ وړي هغه بېکارې ده، نو ځکه خو یې وچ میوې او نورو اړینو توکو ته لاس نه رسیږي. د ده په باور په تیرو کلونو کې نرخونه یو څه ښه وو او د خلکو په جیب کې هم یو څه خیری وو، خو له بده مرغه چې سږ کال د خلکو عاید هم کم سوي او بیې هم 50-60% لوړې سوې دي، نو له دې امله خلک د وچ میوې د اخیستلو توان نه لري.
بیکاری باعث میشه که اقتصاد
ما بیکاری لامل کیږي چې د خلکو اقتصاد د خراب سي. د دې ترڅنګ بیکاری ده خوراکي توکي په ځنګړې توګه د اختر توکي لکه د وچې میوې به زیاتې ختلې دي، یو نیم برابر سي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې خلک د بیکاری او د دغه بیکاری او ګرانۍ له امله د اخترېزو دودونو له کمرنګه کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو تر څنګ د اختر یو دود د وچ میوې ده چې د خپلو میلمنو د درناوي په مخه یې ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستلو توان نه لري. دوکاندارانو هم د توکو بیې زیاتې لوړې کړې دي. دا وچ میوې پلورونکي هم شکایت کوي چې د پخوا په پرتله یې په پلور کې لږوالی راغلی دی. حاجي ادم خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
بازار ډیر کم رنګ دی. اول به مو تر دا وخت د ورځې 15,000 او 16,000 افغانۍ سودا کوله، خو اوس یې نسو کولی. پخوا خلک شوه 15,000-16,000 روپۍ به ورسره وي، هغوی به سودا اخیسته. اوس د خلکو اقتصاد خراب دی او خراب سوی دی. تر اوسه پورې مې 1,500 روپۍ سودا کړی.
که د غزنی ګڼو اوسیدونکي دلته د بیکاری او د دغه بیکاری له امله له ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي هیڅوک نسي کولی چې د ښاروالۍ له ټاکلې بیې څخه په لوړه بیه وچه میوه وپلوري. مولوي منصور په دغه ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر دی. نوموړی وایي موږ تل له ښاره نظارت کوو او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکان به یې مهرولاک کیږي.
د ښاروالۍ د ریاست لپاره وتلي او د ټول مکمل بازار کې وګرځېدو، ټول نرخونه مو کنترول کړه. انشاءالله داسې څه شي وبنه ده چې زموږ د نرخنامې څخه یې ګران ورکړې، انشاءالله به زیات برابر دی. بیا هم زموږ توصیه خپلو وطنوالو ته دا ده چې که چیرې زموږ د نرخنامې څخه چا سرغړونه کړې وه، نو کولی شي چې موږ ته په هغه شمارو باندې ټلیفون وکړي او هغه ځای موږ ته راوښيي.
د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي سږ کال اختر په داسې موسم کې راغلی چې د هیڅ لمدې میوې سیزن نه دی، نو د خپلو میلمنو د درناوي په مخه باید خلک وچه میوه واخلي، خو وچ میوې اخیستلو ته اتوان نه رسیږي.
بلخوا بیا په کونړ کې د کوچني اختر را رسیدو سره یو ځل بیا د دې ولایت د مرکزي ښار اسدآباد او د ولسوالیو د بازارونو هټیو کې د ماشومانو د لوبو سامانونه پلاستیکي وسلې او پټاقۍ ډېرې تر سترګو کیږي. خلک له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغې ډول وسلو د خرڅولو او رانیولو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو غټو او کوچنیو بازارونو په څیر د کونړ په مرکزی ښار اسدآباد او د ولسوالیو په ښارګوټو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو ډیری پراته دي، چې همدې کار یو شمیر کسان اندېښمن کړي او وایي دا سینه کوم ماشوم ته یې زیان ورسیږي او خوښي په غم بدله شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی احسان الله:
دا پټاقۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاقۍ اخلي او په دې کې داسې پټاقۍ هم دي چې هغه انفجاري او اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي سترګو ته. نو اسلامي عمارت نه مو هیلا دا ده چې وګوري په دوکانونو کې پلټنه وکړي او د دې مخه ونیسي، او پلرونو نه مې هیله دا ده چې خپلو ماشومانو ته د دې پټاقیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچې او نورو سامان آلاتو غم وخوري.
که څه هم چې هیواد ته د دغه ډول شیانو راوړلو مخنیوی د حکومتي مسؤلینو دنده ده، خو کورنۍ هم مسؤلیت لري چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پټاقۍ واخیستلو په ځای د خوراکي توکو او د لوبو د نورو سامانونو د پیرلو سپارښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دوی ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د دغه ډول شیانو د راوړلو او پلورلو مخنیوی وکړي، خو په وینا یې چې په دې کار کې د ولسونو ملاتړ هم ډیر اړین دی. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې چې کم چاودیدونکو مواد یا پټاخه ماشومان استعمالي باید دغه نه پکړه کبانې خپل بچیان خپل مشران منه کی زکه ډیر کارته دغه شیان په وجه زمونږ د اختر زمونږ په بازي ورونه باندې په غم بدل شي خپل بچیان منه کی زمونږ د استخباراتو نه هم غوښتنه کړې دا غي ته هم یو پیغام منګلې غلې ده چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکه چې دا شاین دی استعمال کی او کوړه دی راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
هغه وایي ته دفاع او کورنۍ او چار وزارتونو خپل مسولینو او وسکرو ته امر کړی چې د بیزای ډزو څخه هم ځانونه وساتي او هم د نورو مخنیوي وکړي. د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې په بازارونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقي ولشتون څخه سر ټکوي چې د هر اختر پرانیز دی کې دوه یو شمیر سوداګر له پاکستان او چین څخه د میلیونونو افغانیو په بدل کې یا توکي واردوي چې ډېر وختونه د ځینو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو یو لړ پړای چارواکي وايي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ لومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او د غلطه دقتۍ ناروغي او مړینې مخنیوي دی. دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستيال کړي. تفصیل په دې راپور کې
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولې چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمیر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څېړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د یو شمیر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متره مکعب طبي ګاز له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متره مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وي پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کیږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډیر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډیر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپله پریکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هېواده د وتلو په اړه یوه دردونکې پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د سعودي عربستان حکومت د پنځم اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوی او سبا جمعه د کمکی اختر نوملې ورسته. دا خبر د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی. په کویټ او متحده عرب امارات کې هم سبا جمعه اختر دی. د طالبانو د حکومت ستري محکمې د میاشت لیدو کمیټه دایره کړې، خو تر اوسه یې د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تر شپه خبر اعلان تو ویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوا خبرته دي طالبانو ته رسمیت ورکړل شي. د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن په درې مورس هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې او مسؤل نن په سیمه کې د مشال اړیو خبریال ته وویل چې تر اوسه د پنځو کسانو مړي راایستل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپریل پر اتلسمه پښتني بحال د کمر نړیدو په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور بیا ژوبل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړو ته یې له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پر وختو اجازه ورکړې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هینتزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې نن پی ای اونیزي خبري غونډه کې وویل چې دا غونډه په دمی په صدر مو پنځمه د هند په ګواخر کې کیږي. بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوي مشر کوي. د پاتیر دولس قانوني کې نمړی سل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند، د غراز لوړو بېو او ځینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي. یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ ده. دغه ستونزه په وار وار مونږ ته راځي. موږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسؤلانو سره تماس ونیو، خو هغوی په ظاهره نه غواړي موږ سره خبرې وکړي. په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر واګونو ورورسیږي. اوریدونکو، تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې، وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو. خو راځي په سر کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. سلامونه او احترامات د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی د کوپنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې. یو کس مړ شو، شهید شو او یو زخمی دی. دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدل او الله دې وکړي، او بل په دامه لګېدل. نو بس دغه سیالات یې وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډېر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولایان یې که نه چې ډېر چې بې سوره شي مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه مو ته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم. اینا تصویر مهینې یعنی داسې چې د الله رضا یې ماله ده څوک چې راکه، زه خو معذوره یم. که نه یعنې هغه تصویر مهینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ، زه ورشم چې ماله یې راکه. یعنې داسې رښتیا الله رضا د پاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکانې مسله ده. دا وبخي او مننه، خوشحاله.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده. د
دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلې دي دغه قسم طالبانو په برنامه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړې دي او ټول بلکې وګړي دي او طالبان هلته راغلي وو برنامه کې ټول بېګنا خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. زما له لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنده د سایګاز د ولسوالۍ د سرداری په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي، او له لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخامت د واتس اپ د کمپنۍ څخه میسج راغی، ویل چې ستا شماره برلاسه شوی ده، 15 لکه غنی چې دی هغه ستا پر شماره باندې ختلی لا تری ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولی و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ څخه دی، یو بل عکس هم ورسره راستول، هغه هم زه تاسو درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسو خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي، چې زما ته خو یې دعا کار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي، او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر درواستوم چې دوی ماته راستولی دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او د صحت جامې پرتنوي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم، او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتابتونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تیر جمهوریت په څیر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لگ اقتصادی لگ مشکل دی خوراکی، ځکه 100% کې 50% خلک بے وزل دی، د خوراکی توکو وړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مهیله دادا چې زر تر زره ده ورته وسپاري. او والسلام.
سلامونه او نیکې له مومنه. نوم ګلاب د فکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ د پټنې کلی اوسېدونکی یم. نو زما د ازادي راډیو له کارکوونکو چې خدای یو وختنه ده چې دا د موږ ولسوالۍ وکیل کوي وازخه تر وی ورمه مې خوشاله من دی. له دې ولسوالۍ وکیل سره کوم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهرحال ډېر ستړي مونږ کړي دي، وزارتو ته هم تللي، پیشنهادونه مو هم وړي دي په وار وار. کوم چې په پکتیکا کې زموږ د مخابراتو رئیس ته د کیام عادل صاحب په نامه دی، هم ډېر کوشش راسره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به مو نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې مو خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوو وارې تللی یم، دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم، سیکرتر د بلال صاحب په نامه و، له دې سره مو خپل راسنه مور سره ولیدو، پیشنهاد مو ورکو، خبرې مور سره وکړې. نو دغه د امتنانو په باره کې دغه 15 ولسوالۍ ډېر اسد ضرورت لري، لکه دې له خوشامن، وازخه، تروې، ورممی، دا سره دې ولسوالۍ دي. نو دا مې غوښتنه ده د امارت له مشرانو، شکایت مو هم نه ده، بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه امنی کې لبلاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخه ولسوالۍ نه. تاسو ته دا پیغام پرې د مورور دی
ازادي رادیو له همکارانو څخه موږ ډیر خوشاله یو، ډیر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خبروي او د موږ आवाज ته انعکاس ورکوي او تر مسولینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه د سیده مخابراتي شبکې دیوازي خوا تروي او د اول ممو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعال سی وروره ډیر سخت پور سره په عذاب یو وروره له دغه مخابراتي شبکو د نشټوالي څخه. نو دلته څو واري وروره ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړي د حکومت اسپانه تر سل زیاتې وادي سوي دي، حکومت اسپانه سي تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه کړی. نو د موږ غوښتنه ده چې باید عملی کار وسی او مخابراتي انتنونه فعال سي. والسلام د پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زین اللہ زہیر ہلمند لیل خانشین سلیس خبر کوم تزمش خات شان گراند یو فوار سانه ده پیغام ده شه د طالبان او داخل بوت شي د پمبه می سگرانی کی ده شان گراند پمبه زانه ده.
السلام علیکم د ازادی رادو کارکون کو اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه. ای اختر تیارین نو مرسوی نه سو دا ګران ګرانی و ګور چې شخص تل کیژن ورور ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ز د ازادی رادیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول مسلمانانو عبادتونه صدقه نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافرورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسمه ورکوي او د ټولو غریب او بېوزله افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارکه میاشت او د خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه خو خو لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال شیز فخیر آزادی ریڈو رکھا کون سے جہان میں نہ سلام ٹھول افغان رونا تکوما زما دا نظر دی چې دا اسکولونه دی لسی په ملک دی جنجال نه جوړی. دا ډیر بی ترتیب کار دی چې بل ملک خلک په مشکی گاڑی او اسکولونه دی لسی او های دا دوری ده. نو دا اسکولونه دی باید لسی ده.
بلی السلام علیکم د ازادی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخې رحم الله امیری هم د تخار ولایت عشق مشت دولت ولې سپه ولا شوشکل. بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډیر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري ولا جنس ډیر قیمت سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې نرخو باندې کنټرول ولري. خلک هسې اقتصادي ضعیف دی، توان د ښې نه لري چې وای اخلي، توان د اخیستو نشته ورسره اخلي، ورسره کاروبار نشته، زمینه د کاروبار نشته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې که د زمینه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د ازادي راډیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅ کله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ سره ستاسو اړیکه کې یم. ما د ازادي رادیو څخه دا هیله ده چې موږ شغ د طالبان تر مشرانو ورسی چې دلته دوی تاریخ باندې هغه مشران یې کرا ناستې کشران یې راله کړي، هغه د هر چا په سرایون وځي بلا دا نه کړو چې په دې کې تاریخ دي، په دې کې چې راسه سره ته ودرېږو زه تلاشي کوم. نو هغه دغه ته ور سره نه خلکو ته ګروپ مابین چې جوړ کړي هم دوی ورځي په سرایو کې ولیدلي وایي موږ تلاشي کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د روزګان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ ثناګل پرشانی خبره کوم. زما د اماره د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دا زموږ د کښي په بازار کې یو جامع پرنیمۍ پاته ده دغه را جوړه کې، نو که ثوابونه به هم ډېر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تمساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د تمساکلا ډمبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالت کې دي، ډېر ستړي دي. غنم شی نه کوي، اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړېږي. یا د تاریاکور علاقې یا دې دغه بندونه شان وتړي. دا خلکو ته وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام هم بعد سلامه. دا د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توضیح د ډبلیو سي په نامه چې کېږي، ډېره سره بیا جسته ده. خلکو ته سم شیانو رسوي، ګر وابستې والا خلکو ته دا شیانو کوي، پاته د غریبان ګر د پاتې موږ دا اواز چې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زر طالبان په نامه د طالبان نسخه ده پښتنه لرمه چې تاسو د خود مکتوبونه بند کړی دي په شرح حجاب کې، او دی تم تر امر ثانی پورې واخی خیده د امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرته ده تر څه وخت ده. او تاسو د خپل خځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې در ځای نومونه بې زه درواخلم، ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ماته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې تواخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاری کړی، او نن په ځکه کې حدود جاری کړی دي. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم تواخس یو ماته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اورېدونکو اکار کار کوونکو ته زموږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولا کره کړی وي، تېر نظام هم ولا کره کړی وي. نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مې ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مې ټوله بې تعلیمې سول. دا شل کاله کېږي هم موږ نه مکتب درلودی، نه مزای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت شته؟ دا به پایله ډېرې خرابې څه د دې. دا مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنترول راوړي. که دا رقم کیسې شروع وي دا عمارت به ځان ډېر ژر ړنګ شي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو رهبرۍ ته او کارمندانو ته. ما خو په واټساپ باندې تیلیفونه وکړه خو چا وکې نه کړه. زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجرات نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نشته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته، هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترې مبارا یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهیږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده. هغوی مونږ ته دروغ وایي او که اسلامي امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی، څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستی؟ دا څنګه خبره ده او څه موضوع ده په دغې اړه؟ یا ازادۍ راډیو نه مونږ غوښتنه لرو چې دغې باره کې معلومات واخلي چې څنګه میوند بانک دې لیست نه مباره ده. میوند بانک وایي چې مونږ په پخواني سیستم کې یو. ډېره مننه، تشکر.
سیف الله صدیقی هم د کندهار ولایت څخه په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوې. یوازینی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی. کله چې کار او روزګار نه وي په یو ټولنه کې نو هلته بېوزلي زیاته وي، غربت زیات وي، خلک نسي کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي، نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي. او همدا علت وي چې کار او روزګار نه وي. کله چې کار او روزګار نه وي نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي. نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوې او کچیر دغه بیکاري او کار روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام ولري، نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او کوم ستونزې مو چې یاد کړې د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری چې په افغانستان کې د لومړنۍ خزینه خاروال په توګه دند لرله د جرمنی د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاری د 2013 او 2021 کال ترمنځ د میدان وردګو د مرکز میدان خار خاروال و. هغه اوس په جرمنی کې اوسی. د لوټر جایزه د جرمنی د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. له نوموړي سره زما همکار احمد تکل دا مرکه کړي.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم کوم خارونه دي زینو هغه فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وی او یا هم لاس راوړنې ولري. سږ کال دا جایزه افغانو میرمنو ته مختص شوی و چې د غوی په نمائندګي ماتر لاسه ک
د دې جایزې اهمیت ل نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اوریدل کیږي. بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ماته هم دا و چې دا یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړای تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمنی کې یاست؟
بالکل هو. زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کوم. بهر حال په افغانستان کې زما د انجو لاري ذکر کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لا سره وړم دغه لاري فند کوم او کار کوم د میرمنو سره د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ ووسیګو بل خصوص مونږ چې هدا قلکس پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو نو د دې استفاده د غوی په ګټه د زموږ نه وځي چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی نه وځي دا چې د اوس لپاره حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنه
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې کوم مشکل نه دی جوړ کړی
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي لکه د میرمنو د کار په وړاندې خندونه هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو موسو په کارونو باندې غیزی لرلې قیودات غیزی لرلې خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونټي کې کار وکړو او د کمیونټي په همکاري په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو طریقه باندې کار کوو زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی هغه لمړنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی بلخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي
مننه په پای کې لطفا راته ووایي میرمن غفاری چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالان مخصن هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری یعنی په تماس کې یی لی او بل سره د دې لپاره چې خپل حادثمو ګډې کړی
بالکل هو مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغه نورو لګکې او ډلو ټپلو نه هاخوا بالخصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی په افغانستان کې د ټول افغانانو ژوندانه بالخصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه بالخصوص د غوی غږ ریپرزنت کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې او زه خوشاله یم چې حداقل او ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
ایر اختر می محبوب وې دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه بابه رانه لاړې سلام اختر می محبوب وې دمین زړګی دې بابه د برښنا د ژوند شه بابه لاڑے سرلم دا اختر بشل بانتم بلش کلے لٹھوان چدش کلو شا پیری زانے جوڑ لکا گوڑی دا اختر بشل ماندھم پلش کلے لٹوام چدش کلو شا پیری زانے جوڑ لکا گوڑی تیر اختر میں محبوب وے دمین زړګی دې بابه
دبرشنا دجوان شبري رانا لاريس رلمري دے اختر ڈالیں پنکھ رزوس رہوٹیں دادش کلوشا پی رہی می تور پارن لکھ ہو سی می تا ہم دے اختر ڈالیں پنکھ رزوس رہوٹیں دادش کلوشا پی رہی می اور بڑک ہو سی می تیر اختر بھی محبوب وے دمین زڑگی ڈے وے دبرشنا دشمن شے بڑے ران لاڑے سرلم بڑے